لري قدرمن دوستانو دی ازادي رادیو په یو بلغ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې به مو له دې خبر کو چې یو افغان چارواکی ویل دي په کندهار کې د پنجوي دی ولسوالۍ د پیخې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې شوې دي. همدارنګه د ارغنداب له نننۍ چاودنې نه چې نهه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې هم تاسو خبره وو. خو په سر کې نسیم شفق د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په تاجکستان کې د نوروز په مناسبت د سلور هیوادونو مشرانو غونډه وکړه. د کندهار سیمه ایزو چارواکو تایید کړه چې د پنجوایي ولسوالۍ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو کورنیو ته تاوان ورکړ شوی او دوه برتانوي وګړي چې د غیر قانوني وسلو د لیږدولو په تور نیول شوي وو بیرته خوشې شول. د خبرونو تفصیل. د نوروز په مناسبت سیمه ایز کانفرنس نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تاجکستان، ایران او پاکستان له ولسمشرانو سره ګډون وکړ. د څلورو وړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناوو کې پر سیمه ایزو همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د وژل شویو کسانو خپلوانو ته د امریکا لخوا غرامت یا تاوان ورکړ شوی. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي حاجي اغلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په پیخه کې د هر یو وژل شوي کس کورنۍ ته 50,000 او د هر یو ټپي کورنۍ ته 1,000 ډالر ورکړل شوی دي.
پرون د امریکا د اسکور د خاطره د کندهار ولایت کوفه کوسره سره دی لار شي په سر باندې 2000 ډالر کول شي او د 1000 ډالر مازیل افغاني د زخلیص پر سر کول شي دی. دا کوفه کوسره د کوفه کوسره شامل مننه کوو.
خو په کابل کې د ناټو ځواکونو یو ویان په دې اړه له سویلو ډډه کړي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مارچ په 11 نیټه 11 ملکی وګړي ولستنه ملکی وګړي د یو امریکایي سرتیري لخوا وژل شول. دا امریکایي اسکر چې رابرت بیلز نومیږي د تیرې جمعې په ورځ رسمن د دې ملکی افغانانو په وژل کېدو تورن شو. په یو بل خبر کې د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې سرحدي پولیسو د دې ولایت په شوراوک ولسوالۍ کې 15,000 ماینونه ترلاسه کړي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې د پرسونل ضد ماینونه په تراکتورونو کې بار وو او له ماینونو سره شاوخوا 2,000 کیلوګرام نور چاودونکي مواد هم نیول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې ماینونو او چاودونکو موادو دواړه لیږدونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. او لوی سرنوالۍ په رسمي ډول د هغو دوو برتانوي وګړو خوشي کېدل تایید کړل چې د غیر قانوني وسلو د لیږدولو په تور نیول شوي وو. د لوی سرنوالۍ مرسیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل کې د برتانیې د سفارت په ضمانت خوشي شوي دي.
حکم د محکمې واجب او تنفیذ دی که هغه په برعت باندې وي، په تیر شوي حبس باندې وي او یا ډېر حبس یې چاته ورکړی وي. موږ د خلک په ضمانت سره خوشي کوو که هغه انګلیس وي، افغان وي، امریکایي وي، هر څوک وي.
دا دوه برتانوي وګړي او دوه افغان همکاران یې کابو درې میاشتې مخکې د 1.5 میله وسلو د لیږدولو په تور په کابل کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. لوی سرنوالۍ وایي چې د دوی دوه افغان همکاران چې د ژباړونکي او موټر چلوونکي په توګه یې کار کاوه هم خوشي شوي دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې د غوښونو او یا هم پارونکو اقداماتو په مرسته به هیڅ هم ترلاسه نه کړي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کېږي چې شمالي کوریا د یو لري وټن وشتون کې توغندي د توغور لپاره تیاری نیسي چې وایي د مځکې په مدار کې به یو سټلایټ ځای پر ځای کړي. اوباما د جنوبي کوریا له ولسمشر لیو مینګ باک سره په سیول کې د اټومي امنیت په اړه د سرمشریزي په درشل کې دغه څرګندونې وکړي. پرون وختي اوباما یو غیر پوځي سیمه وکتله چې شمالي او جنوبي کوریاګانې سره لکوی. اوباما به په یو سرمشریزه کې چې د اټومي تروریزم د ګواښ په اړه جوړیږي ګډون وکړي چې د دې ګواښ په وړاندې د مبارزې پر لور چارو پکې خبرې کیږي. په پام کې د نړۍ تر 500 زیات مشران په دې غونډه کې چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړیږي ګډون وکړي. شمالي کوریا له خپلو خلکو غوښتي چې د نوي مشر کیم جونګ یون تر شا ودرېږي. په لسګونو زره خلک نن په مرکزي میدان کې راټول سوي وو چې د دغه هیواد د پخواني مشر کیم جونګ ایل د مړینې له کبله د سل ورځني ماتم د پای په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه مراسم په داسې حال کې جوړیږي چې شمالي کوریا په پام کې لري روانه میاشت د یو لري وټن وشتون کې توغندي په مرسته د مځکې مدار ته یو سټلایټ ولېږي. د بشري حقوقو د سره ډلې د سوریې دولتي ځواکونه توران کړل چې د ورستیو پوځي عملیاتو په بهیر کې له خلکو د بشري ډال یا سپر په توګه کار اخیستی دی. د ادارې نن وویل د سوریې پوځ او دولت پلوه وسلوالو په شمالي ولایت ادلب کې د مخالفانو تر ولکلاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال خلک په زور اړ کړي چې د دوی په وړاندې ډلې ډلې راووزي. د بشري حقوقو د څارډلې د بیړنیو حالاتو څیړونکي اولی سولوانګ په یو بیان کې ویل لملکانو د ډل په توګه په استفادې سره د سوریې پاوز د خلکو خوندیتوب ته خپل څرګند بیغوري وشوده. سوریه هڅه کوي په دغه هیواد کې روان یو کلن بحران کم اهمیت وشي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اعتراضونو او مظاهرو د ځپلو په نتیجه کې 3000 زیات کسان وژل شوي دي. د لیبیا پخوانی صدر اعظم پرون خپل اندیشنه څرګنده کړه چې لویدیز تیر کال د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته دغه هیواد ته شاړه ولیده. محمود جبرائیل د بلجیم په مرکز بروکسل کې په خپلو خبرو کې په لیبیا کې د سیاسي او امنیتي خبرداري ورکړ او ویل روان وضعیت په کتو سره داسې ښکاري چې شایي سخت دریځي ځواکونه قدرت ترلاسه کړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون ویل د جبرائیل له تفسیر سره موافقه نه ده. جبرائیل تیر اکتوبر میاشت مخالفانو د ملي انتقالي شورا په مشرۍ د موقت صدر اعظم په توګه تر دندې وروسته واک پریښود. اشتون ویل د لیبیا لپاره تعهد اوس هم پر خپل ځای دی او له دغه هیواد سره به پرمختیایي مرستې روانې وي. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مذهبي مشر پاتریاک کیرل وایي د راک موسیقي سندرغاړو یوې ښځینه ډلې کلیسا ته په ننوتلو او هلته د سندرو په ویلو سره کلیسا ته سپکاوی کړی دی. د دې بانډ یا ډلې غړي وایي د فبروري پر 14 د دوی د کړنې علت د مذهبي مشر لخوا د روسیې د صدراعظم ولادیمیر پوتین پر ملاتړ اعتراض و چې د مارچ پر 14 یې د روسیې د ولسمشر په توګه انتخابات بیا وګټل. خو مذهبي مشر کیرل وایي د کلیسا سپکاوی سوی دی. دغه خلک د عبادت پر قوت باور نه لري. دوی د پروپاګند، درواغو، تورونو، انټرنیټ، رسنیو، پیسو او وسلو پر قوت باور لري. موږ د عبادت پر قوت باور لرو. زه د روسیې پر ټولو ارتودوکس کلیساو ژغ کوم. زموږ د هیواد اعتقاداتو، خلکو او خدای لپاره دعا وکړي چې زموږ ګناه وبخشي. د دې ډلې درې تنه غړي اوس هم په توقیف کې دي. د فرانسې په تولوز ښار کې د وو کسانو د وژونکي ورور به نن د یوه قاضي په وړاندې حاضر کړی سي. د محمد میرا له مشر ورور عبدالقادر میرا څخه د هغه د ورور لخوا د دریو بریدونو په تړاو څېړنې کیږي. د قادر ورور چې د یداو له مخې پر وو کسانو د وژنې مسؤلیت یې منلی د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا په برید کې ووژل سو. د فرانسې یوې ورځپاڼې ویلي قادر میرزا شایي په وژنو کې د مرستې او یا هم په تروریستي چارو کې د جنایتکارانه توطیې له کبله تورن وپېژندل سي. او وروستۍ خبر دا چې د ګرجستان په بلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې نن د تش په نامه ولسمشر د څوکۍ لپاره تکراري انتخابات کیږي. د نومبر میاشتې پر وشتما د رای اچونې لومړی پړاو هغه وخت لغوه سو چې د مخالفانو یو کاندید خپل سیال چې د روسیې ملاتړ ورسره ووهه. د بیا ځلي انتخاباتو لپاره څلور کسان ولاړ دي چې په دوی کې یوه هم په لومړیو انتخاباتو کې برخه نه درلوده، خو له ټولو سره د کرملین ملاتړ ملګری دی.
موږ غږ لازادې راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د تاجکستان په دوشنبه کې هم د اوست امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه روانه ده. هڅه به وکړو چې له دوشنبه څخه تاسو ته په مستقیمه توګه تازه حال وړاندې کړو. په دې اړه د ریپورت سربیره به دا هم واورئ چې افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د وژل شوو ملکي وګړو کورنیو سره مرستې شوې دي. په همدې موضوع باندې د کندهار د ولایتي شورا له استازي اغلالي سره مرکه هم لرو چې د مرستې د چا لخوا نه شوې او څومره دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوو برطانویانو او د هغوی د دوو افغان همکارانو د آزادولو خبر په رسمي ډول تایید کړی دی. په دې اړه هم درته ریپورت وړاندې کوو. او یو شمیر سناتورانو په هغو ولایتونو کې د زده کړو پر بهیر اندېښنه ښودلې چې د تیرو څو کلونو راهیسې ترېنه په کانکور کې محدود شمیر کسان پوهنتونونو ته کامیابیږي. له موږ سره اوسئ. دوستانو، افغان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ پولي هیات سره د مهال د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې دی او ریپورټونه وایي چې د مهال همدا اوس چې موږ د خبرونه پر مخ وړو د پاکستان، افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه په دوشنبه کې روانه ده. زموږ خبريال را سره ستار فاروق را سره د اوس له سیمینا د ټلیفون په تماس کې دي، نو موږ له دغه هیات سره ملتیا کوي په دې سفر کې. ستار فاروق، خبرونه ته ستړی مشي، که تازه حال راته وایي چې د نن افغان هیات په مهالویش یا تقسیم اوقات کې کوم کارونه شامل وو، او دا اوس ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه روانه ده. اوریدونکو ته په عمومي توګه کوم معلومات ورکړي دې غونډې په اړه؟
ډیره مننه. څنګه چې تاسو وویل، هو اوس د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه ناسته د دوشنبه ښار د تللو دروازو تر شا دوام لري. په دغه ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن ګډون لري. فرامرز تمنا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د افغانستان د صلح پروسه، د دغه درې هیوادونو د همکاري گسترش، همکاري توسعه، مبارزه علی تروریسم او تقویت همکاری ها بحث کیږي. خب تاکر شوه ده چې دغه درې هیوادونو چارواکو د دغه ناسته په پای کې په یوه خبري ناسته کې حضور پیدا کی، او خبریالانو ته چې په کومو مسایلو کې خبرې کړې ده معلومات ورکړي. همچنان تاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په یوه دوه جانبه یا په یوه دوه اړخیز ناسته کې ګډون وکړي، چې په دغه ناسته کې د افغانستان او د تاجکستان جمهور رئیسان ګډون کوي. وروسته درې اړخیزه ناسته د افغانستان، ایران او تاجکستان د ولسمشرانو ترمنځ جوړیږي، او وروسته د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د ولسمشرانو ناسته جوړیږي، چې په نورو خبرونو کې خپل اوریدونکو ته د دغه ناستو په هکله نور معلومات ورکوو.
ډیره مننه ستار فاروق. قدرمنو دوستانو، په دوشنبه کې د ازادۍ رادیو خبریال ستار فاروق و چې د غلطۍ د افغان هیئت د نننیو لیدنو کتنو حال راکو. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له ده سره په تماس کې اوسو، او تاسو به د غلطه د افغان پلاوي په لیدنو کتنو او په تازه حال خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ.
ازادي رادیو ته وقفه نیسي.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence after coup of force.
And the Allah is gone.
Federalism will be безопасности и особенно властям. Region.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auch zur Tule mach ke. Zan da Afghanistan, Simi, au da Nadei lahalato, khabar kre.
افغان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د وژل شوو ملکي وګړو کورنیو ته خونبها ورکړل شوې. له بلې خوا ویل کېږي چې په دې حمله تورن امریکایي بریدګي د وژنې په دوو پړاوونو کې ترسره کړي دي. روټرز خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې همدارا زیادونه کړې چې اوس په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو د اډې د امنیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. له احمد تکل څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
افغان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د اولس وژل شویو او نورو زیانمنو کسانو کورنیو ته لسګونه زره ډالره تاوان ورکړل شوی. چارواکي وایي په هغه غونډه کې چې د کندهار د والي په دفتر کې جوړه شوې وه، هرې کورنۍ ته د وژل شوي غړي د خونبها په توګه د 50,000 او زخمیانو ته د سړي پر سر د 11,000 امریکایي ډالرو معادل افغانۍ ورکړل شوې. یو امریکایي مقام چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه دا راپورونه تایید کړل، خو د پیسو اندازه یې ونه ښوده. مګر د ایساف امریکایي ځواکونو سرچینو دا راپورونه نه رد او نه تایید کړل، او یې ویل چې د امریکا پوځ اکثرا د پیښو قربانیانو ته د رسیدلو زیانونو توان ورکوي، خو دا خبره پټه ساتي. په همدې حال کې د پنجوایي د ملکی وګړو په وژنو د تورن سرتیری رابرټ بیلز په اړه د امریکایي چارواکو له قوله په نویو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړي دا وژنې په دوو پړاوونو کې کړې دي. په دې معنا چې یو شمیر یې په یو ځل وژلی، بیا خپلې اډې ته ستون شوی او د نورو د وژنې لپاره بیا وتلی. یو امریکایي مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له رویټر خبري اژانس سره خبرې کولې، د دې پیښې په برخه کې د تحقیقاتو د نتایجو نور جزئیات څرګند نه کړل، خو اژانس لیکي د دې مسلې افشا ښیي چې د تورن قاتل په لاسونو د وژنې زیات وخت نیولی. 38 کلن رابرت بیلز چې درې ځله عراق او وروستی ځل افغانستان ته د جګړې لپاره استول شوی، د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر شو. د نوموړي په اتهام پاڼه کې د اتو لویانو او نهو ماشومانو د وژنې، اوولس او د دوو لویانو او څلورو ماشومانو د وژنو لپاره د هڅې شپږ موارد شامل دي. پر بیلز تور دی چې د شپې له تیارې څخه په کار اخیستو سره له خپلې اډې وتلی او په لږ تر لږه دوو کلیو زنګاوټ او الکوزو کې پر ملکي وګړو د هغوی په کورونو کې دننه حمله کړې. د امریکایي چارواکو په څېړنو کې تر اوسه دا نه ده روښانه شوی چې بیلز لومړی کوم کلي ته تللی، خو د پیښې په اړه د څېړنې لپاره کندهار ته د ولسي جرګې د استول شوي پلاوي په راپور کې مسله له بنسټه بل ډول ښودل شوې. د پلاوي غړو ویلي چې حمله د یو کس لخوا نه، بلکې د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې ده. د امریکا د پوځي عدلي قوانینو له مخې همدې قتل ستر جرم دی، نو ځکه که چېرته د پنجوایي په وژنو تورن بریدګای رابرت بیلز مجرم وپېژندل شي، اعدام یې شاید چې سزا وي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د وژل شو ملکي وګړو کورنۍ ته خونبها ورکړل شوې ده. په دې اړه مې په تېره خپرونه کې د کندهار د ولایت د ولایتي شورا له غړي او د سیمې له یو قومي مشر اغه لالي وپوښتل چې آیا رښتیا هم دغه خونبها ورکړل شوې که نه، او که ورکړل شوې د چا لخوا ورکړل شوې. ښاغلی اغه لالي وایي
یو قومک دی مخې او دا د شهیدانو د وینو یا د شهیدانو د سرونو معدل نه دی، او د دوو خلکو سره پر شهیدانو په دوهمه ورځ ولسمشر هم کومک وکړي، او بیا یې هم واده ورسره وکړه چې کومک سره کوم. او پرون د امریکا د عسکر د خوا څخه د کندهار په ولایت کې کومک سره شوي دي. د هر شهید په سر باندې $5,000 ورکول شوي دي، د ډالرو معدل افغاني ورکول شوي دي، او د $1,000 معدل افغاني د زخمي سر پر سر ورکول شوي دي. دا کومک شوي دي، کومک څخه شامل مننه کوو، او زموږ د خلکو دا غوښتنه ده چې باید دا محکمه وشي، او دا مجرم کسان
که دا راته ووایي چې دغه پیسې چې تاسو یادې کړلې د کومک په توګه یا د مرستې په توګه د کورنیو ته د امریکایانو لخوا ورکړل شوي، او که د افغان حکومت لخوا یا د کومې بلې ادارې لخوا؟
د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر، د تاول ورځ محلي حکومت کومک وکړي، د دسې په دوهمه ورځ ولسمشر کومک وکړي، او د پرون
مخکې د ولسمشر کرزي او ځینو نورو چارواکو له خولې داسې ویل شوي وو چې دوی به په دې بدل کې هېڅ ډول د امریکایانو مرستې وانخلي، او له خلکو یې هم غوښتي وو چې وای نخلي. دا خبره څومره سمه ده؟ او بل دا چې دغه خبره چې مخکې د چارواکو له خولې شوې وه، فکر نه کوئ چې اوسنی اقدام د دې خلاف شوی؟
خلق دا غوښتنه وه، خلق اوس هم دا وایي چې موږ د خرڅلاو په مقابل کې چې هغه د محکمې پرېکړه سړي شي نه اخلو. هغه پخوا هم دا خبره کړې وه، خلکو ولسمشر ته هم دا خبره وکړه، او خلق اوس هم فول ده. یو قومت کې چې څوک د بشر مخې یا د شریعت له مخې یا د همدردۍ له مخې د خوږو کسانو سره کومه کوي، هغه ولسمشر هم سره وکړي، آخر هم سره کومک. د هغه څخه مخکې د لومړنۍ ورځ د کندهار امنیه قمندان غازي خان هم کومک سره وکړي، چې موږ ته خپله تفسانت چې وو، او په دوهمه ورځ ولسمشر د لید رسېس په لاسو کومک سره وکړي. او پرون دادي امریکایان د خپل د شر دوستۍ د مخې د شنیت اخرستې کومک کړی دي. دا به د یوازمه نظام نه ده.
ښاغلی غلالی، دم راته ووایي چې دا اوس د هغه سړي څوک چې په دې وژنو تورن دی، د محکمې په اړه باندې بحثونه روان دي، او محکمه هم په نږدې ورځو کې ټاکل شوې ده چې وشي. تاسو او د سیمې خلک د دغه محکمې نه څومره خبر دي، او څومره په جریان کې دي؟
دا د سیمې خلک او موږ ټوله موږ د میډیا د لارې خبرې ستاسو راډیو د لارې خبرې د اشنا راډیو د لارې او د بی بی سي راډیو د لارې زموږ خلک خبرېږي زموږ خلک تاسو پوهېږي چې په اطرافي سیمو کښې هغه خاص راپور سره اوسېږي هغه غریب او بېچاره خلک دي په هغه کښې بل اسانتیا د راډیو څخه بغیر نه شته او اعتباري راډیوګانې چې دي ډېرې چې ډېر اعتبار دی په منطقه کښې هغه راستاسو راډیو ده او د بی بی سي راډیو ده او اشنا راډیو ده خبرېږي او د دغه لارې څخه
یعنی تا د خلکو سره په رسمي توګه د چارواکو د امریکایي چارواکو لخوا د هغه د محکمې په اړه کوم تماس نه دی نیول شوی یا څه معلومات نه دي ورکړل شوي؟
پرون بله حافظه کښې خبرې شوي دي زه په کابل کښې یم د راډیو د ټلیفون له لارې خبرې کوم په اوس زیات نه لرم چې څه سره شریکم او د محکمې په باب باندې څه معلومات ورکول شوي دي او امریکا حکومت ژمنه کړې ده چې دا کس موږ محکمه کوو د افغانستان د حکومت څخه د افغانستان ټولو خلکو په خاص توګه ښځو خلکو چې موږ حافظې استعمال کړو ولسمشر څخه غوښتنه وکړه که ممکن نه وي دا خبرې په افغانستان کښې محکمه شي او که د افغانستان د حکومت په پلان کښې وي داخلي محکمه غواړي.
د کندهار د ولایت د ولایتي شورا غړی هغه لالی و چې د پنجوایي ولسوالۍ کې د پنجوایي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې د مرستو په اړه څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تېره شپه په کندهار کې د نړیوالو کورنیو سرتیرو په ګډې ګزمې د سړک د غاړې بمي چاودنه شوې. چارواکي وایي چې په پیښه کې د یو بهرني سرتیري او د هغه د ژباړن په ګډون نه تنان وژل شوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل راکوي.
چاودنه تېره شپه د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک غونډۍ ته نږدې هغه مهال رامنځته سوه کله چې بهرنیو سرتیرو د محلي او ملي پولیسو سره په ګډه ګزمه کول. د ارغنداب ولسوال شاه محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل دا ریموټ کنټرول بمب و چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی و. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو بهرنی سرتیری د هغه ژباړن څلور محلي پولیس چې دوه یې قمندانان دي او درې ملي پولیس وژل شوي.
په دې کښې ویل کېږي چې یو بهرنی سرتیری هم وژل شوی.
د پیښې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لس کورني او بهرني سرتیري وژل شوي. ارغنداب کندهار ښار ته نږدې ولسوالۍ ده چې یو کال مخکې په تصفیوي عملیاتو کې د دولت لاسته ورغله. که څه هم چارواکي په دغه ولسوالۍ کې د بشپړ امنیت خبرې کوي خو زیاتره مهال پکښې امنیتي پیښې رامنځته کېږي.
دوستانو، په کندهار کې د شورابک په ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد نیولي. په دې اړه د صادق رښتینی یو بل رپورټ اورو.
دغه ماینونه او چاودیدونکي مواد په دوو تراکتورونو کې بار و چې دوې شپې مخکې د شورابک ولسوالۍ د ځالې په سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د کمین پر مهال ونیول سوه. د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد د پاکستان د ګلستان څخه راوړل شوي وه. د قمندان په وینا د تراکتورونو چلوونکو له پولیسو سره مقاومت کړی چې دواړه هلته وژل شوي.
دوه زره کیلو په دې کې باروت دي، 5200 حلقه مینه. دا د زالې په منطقه کې ولسوالۍ د شوراوک آخري سره ځي چې مربوطېږي د هلمند ګرمسیر سره، نو نیول شوي د سرحدي پولیسو لخوا ده.
دغه چیرې انتقالېدل او د کوم ځای راوړل شوي وه؟
دا د پاکستان د ګلستان سره روانه ده چې کله هلمند ته ګرمسیر وسي. دوه نفره انتقال کوونکي هغه چې کوم وخت درېدلي نه دي د سرحدي پولیسو لخوا ویشتل شوي دي، هغه مړه دي هلته او نور دغه مواد په دټ چان. د دولت مخالفین غواړي چې په د هلمند یا د کندهار ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ په هغه کې چې هغه استفاده جمع کړي چې د عامو خلکو د ولس د ګرده زدي پرسونال مینونه وایي چې پر لارو پر باغ پر ځای کې دېږدي.
شوراواک ولسوالۍ د کندهار ښار سویل لویدیځ لور ته د پاکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د چارواکو په خبره ډېری وختونه ورته له همدې هېواده وسلوال د ورانکارو کړنو لپاره راځي.
ازادي دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوو برطانویانو او د هغوی د دوو افغان همکارانو د ازادولو خبر په رسمي ډول تایید کړ. دغه څلور کسان د روان میلادي کال په پیل کې د کابل په ختیځ کې د دېرش میله وسلې د غیر قانوني انتقال په تور پولیسو ونیول او بیا څارنوالۍ ته وسپارل. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي دغه دوه برطانویان د فشارونو له امله آزاد شوي، لویه څارنوالۍ دا خبره نه مني او وایي چې دغه کسان یې د برطانیا د سفارت په ضمانت خوشې کړي دي. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې دوه برطانویان او د هغوی دوه افغان همکاران له نوروز څخه یوه ورځ مخکې آزاد شوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د فشارونو له امله نه بلکې په ضمانت خوشې شوي دي.
قانون بالکل صراحت لري. په قانون کې همدغه څه ذکر دی چې حکم د محکمې واجب او تنفیذ دی، که هغه په برعت باندې وي، په تیر شوي حبس باندې وي، او یا که ډېر حبس یې چاته ورکړی وي. هر حالت کې موږ په دغه دوه حالاتو کې خلک په ضمانت سره خوشي کوو، که هغه انګلیس وي، افغان وي، امریکایي وي، هر څوک وي. او که د چا مثلا په ضمانت د تحقیق په جریان کې په ضمانت خوشی هم وي، وروسته محکمه په حبس باندې حکم کوي، اگر را نیسو بندي کوو یې. دلته د فشار مسله هېڅ مطرح نه ده او ارزښت نه لري، او دلته قانون بالکل صراحت لري. د ټول موارد کې همدغه اجراات نه تنها د انسان باندې.
دغه دوه برطانویان د هغوی یو ژباړونکی او موټر چلونکی د روان میلادي کال د جنوري پر پنځمه د کابل ښار په ختیځ کې افغان پولیسو د دېرش میله وسلې د غیر قانوني لیږلو په تور ونیول او لوی څارنوالۍ ته یې وسپارله. د راپورونو له مخې دغو کسانو له یوې شخصي امنیتي کمپنۍ سره کار کاوه، خو په کابل کې د برطانیا د سفارت په ضمانت دغو کسانو پرېښوولو ته بیا د قضایي او حقوقي چارو پوهان په ښه نظر نه ګوري او وایي دا ګام د افغانستان د قضا خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د قضایي سیستم د تیرېستلو معنا لري.
جالبه دا ده چې د څارنوالۍ نهاد په اکثرو مواردو کې افغانان نه خوشې کوي، یعنی ابتدایي محکمه حکم وکړي، دوی د جزایي اجراتو لنډمهالې قانون په اتمه ماده باندې استناد کوي، نو بیا ولې د بهرنیو لپاره دا امتیاز؟ یعنې دا په دې معنا ده چې څارنوالۍ هم د بهرنیو په مقابل کې کوم استقلال نه لري. نو دوی څنګه خپل اتباع چې د دوی په حقوقي نظامونو کې داري چې دوی خپل اتباع په هېڅ وجه بل هېواد ته نه سپاري، بیا دوی څنګه د هغه هېواد ضمانت باندې ورکړی؟ دا ضمانت چې هغوی کړی د خو دوی تیرستنه خطایستنه ده. موږ استناف محکمه دوی ته لس کاله جزا ورکوي، مثال یا دوه کاله، دوی بیا ازاد څنګه ازروي؟ دا واقعا غلط کار شوی، ناسم کار شوی دی.
خو د لوی څارنوالۍ مرستیال وویل چې د خوشې سو برطانویانو د دوسیو په اړه د استناف غوښتنه سوې او پرېکړه به دوهمه محکمه کوي، خو څېړونکي دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري چې ګواکې پر دې کسانو به د افغانستان محکمې خپله وروستۍ پرېکړه عملي کړي. دوی د هغو پخوانیو افغان چارواکو بېلګه ورکوي چې په هېواد کې په لویو جرمونو تورن سوي او په بهر کې ژوند کوي، خو د افغان حکومت له غوښتنو سره سره بهرنیو هیوادونو بیرته افغان حکومت ته نه دي سپارلې. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
یو شمیر سناتورانو په هغه ولایتونو کې د زده کړو پر بهیر اندېښنه ښودلې ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې ترنه په کانکور کې محدود شمیر کسان پوهنتونونو ته کامیابېږي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د کانکور د ازموینې د نتایجو اعلان په هیواد کې د ولایتونو ترمنځ د لوړو زده کړو په برخه کې د انډول د له منځه تلو په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړې دي. د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې هم په دې نتایجو بحث وکړ او ځینو سناتورانو له ناامنو او وروسته پاتې ولایتونو څخه د کانکور په ازموینه کې د محدود شمیر زده کوونکو د ګډون په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د مشرانو جرګې یوې غړې نجیبی حسینی له ځینو دغو ولایتونو څخه د کانکور په ازموینه کې په ځانګړې توګه د نجونو نه ګډون ته اشاره وکړه او ویل دا وایي په ځینو ولایتونو کې خو هیڅ کومې جینۍ په کانکور کې برخه نه ده اخیستې او کامیابه شوې نه ده، لکه اروزګان او پکتیکا. په ځینو نورو کې شمیر بیخي کم دی، لکه له نیمروز نه درې جینکۍ، له نورستانه یوه او له زابله هم درې. د دینی او فرهنګي چارو کمیسون د دواړه وزارتونه راوغواړي تر څو نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده کړي او یوه خاصه توجه ورته وشي. سږ کال د کانکور د نتایجو د هغې لیست له مخې چې د یکشنبې په ورځ سناتورانو ته وویشل شو، له کونړه یولس او له لغمان او پکتیکا نه دیارلس جینکۍ د لوړو زده کړو موسسو ته راغلي دي. د لیست له مخې په دغو او ځینو نورو ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې د هلکانو شمیر هم د اندېښنې وړ وبلل شو. له نورستانه یوازې څلور زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې د لوړو زده کړو موسسو ته راغلي او د نورو ولایتونو په نسبت له نیمروز، اروزګان، بادغیس، هلمند او کندهار نه هم کم شمېر زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی و. ځینو سناتورانو وړاندیز وکړ چې دغو ولایتونو ته دې د لوړو زده کړو په برخه کې یو ډول امتیاز ورکړل شي. د نورستان استازی حافظ عبدالقیوم:
نورستان ولایت کې 15 نفر اوس کامیاب شوي دي. یو ولایت چې 15 نفر تحصیلات یې ته ولېږي، هغه ولایت کې به د بیکارانو هجوم څومره زیات وي. د دې لپاره زما یو درې مشخص پیشنهادات دي. یو خو دا د کوټه سیستم باید ایجاد شي چې خاص مخصوص نشستونه دي، باید هغه وروسته پاتې ولایتونو ته ورکړی شي. په طب کې هم، په انجینري کې هم، په هر پوهنځی کې باید معرف وزارت په ښه امتیازي معاشاتو باندې هغو ولایتونو ته استادان ولېږي، مسلکي استادان. او بل، د نورستان په مرکز کې یا د همغو نامنو